په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ د پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي په نجف کې د حکومت ضد معترضینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقرده صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه اته معترضین وژل شوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمیچي او محمود پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړ. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اور باندې ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې ولسی حرکت نن په دوو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره، له دنیا عالمانو سره، له اوسېدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به ځخ تر نړیوالو پورې رسېږي. هغوی به د جګړې لشکیل اړخونو څخه سوله او اوربان غواړي.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو ملاتړو پرون د بغلان په مرکز پلخمري کې غونډه وکړه او ویل چې له کندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. تر نولس کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او په دې لوبو کې اووم مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي سید رحمان احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان ټیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي، خو کله چې پر تر نیمه امپای لوبې مخکې له پاکستان څخه ماتې وخوړه خپل هدف ته ونه رسېد.
موږ همدغه یو هیله او امید و چې انشاءالله موږ به څلور یعنې څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یوه په دغه ټول جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه موږ خراب کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند پاکستان لوبډلې ته د سیشن بي پورس په نیمه پای لوبه کې په لسو وکټو ماتې ورکړه. نن دوهم سیمی فاینل د نیوزیلند او بنګلاديش اترمنځ دی. پای لوبه به د یکشن بي پورس د هند او د نننۍ لوبې د ګټونکو انترمنځ وي. خبرنا لازادی را دوه اوری. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاح په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 250 سناتورانو د ولسمشر له استیضاح سره مخالفت وکړ او 40 د هغه د استیضاح غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی، 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت رایه ورکړه او 40 موافقه رایه وکاروله. جمهوری غوښتونکو سناتور مترام نه چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رای ورکړی وویل
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رای به ولسمشر له قدرت لري نه کړی. د سنا د محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي د امریکایانو قضاوت ته. هماغه څه چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ترامپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه، په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا کې دغه د استیضاع شرمونکې هڅه چې د ډیموکراټانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د ترامپ د استیضاع لپاره د سنا له دریو دو برخو موافقه ضروری و او د لږ امکان درلود ځکه چې د سنا له 353 د جمهوري غوښتونکي دي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیضاع سره موافقه کوي او موضوع سنا ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې ولسمشر په سنا کې برات ترلاسه کړی دی. عراقی چارواکي او فعالان وایي چې په نجب کې د حکومت ضد معترضینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 معترضین وژل شوي. روغتیایي چارواکو وویل په دغو نښتو کې لږ تر لږه 250 تنه ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وي چې له ملیشیا څخه د اوښتي سیاستوال صدر او د هغو معترضینو ترمنځ پیښیږي چې تر ډېره خپل مشران نه لري او له دندو د یو شمېر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دغو معترضینو ملاتړ کوو خو په دې وروستیو څو ورځو کې خپله لاره ترې جلا کړې او د توفیق علوي چې د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی ملاتړ کړی دی. د عراق ولسمشر برهم اسالی نوموړی 15 ورځې مخکې په دې هیله د عراق د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه چې د څه باندې 2 میاشتو پټه په درېدلې سیاسي وضعیت د پای ټکی کیږدي. او د ترکیه په استانبول کې د سبیحه ګوکچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوی څخه د الوتکې د خوېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 155 نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا بوینګ 133 الوتکه د ترکیې د پیګاسوس هوایي چلن و چې له ازمیر ښار استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سپرلۍ او 6 عمله وې. د الوتکه وروسته له هغې له رنوی یا الوتکرخې وښویده چې سخت باران و د لوی او تیز باد چلیده. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر سره په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت دریځ بیا هم پر اور باندې؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د افغانستان د روح د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند په دې وروستیو کې سخت شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو
مخالفین هیله دا ده چې کله دوی جنګ کوي نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افرادو ته ضرر ونه رسي.
دا موضوع مو په دې خبرونه کې څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه کې
الوتکه ته تیاره ځکه وای چې تایر الوتلو ته وای په عربي کې الوتکه ځکه ورته وای چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وای او الوتکه جاس ته وای.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته ناتو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیانو شمیر کم کړی دی. نیویارک ټایمز او رسپانډ راپور لمخې د ناتو د 9 غړو هیوادونو تړون ورسره تر دې د باسونو پیل کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا ملت ته په خپل انکلنی وینا کې چې پرون وکړه له افغانستان چې له افغانستان به امریکایي سرتيري او باسیاو په دې هوت کې به د امریکا تر ټولو د جګړه پایته ورسوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د ناتو تړون یو شمیر امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د تړون یو شمیر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواد د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمیر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له ناټو پرته د نورو متحدانو پوځیان هم له افغانستان د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځیانو شمیر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناټو ترون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلی دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل کچیرته د سولې موافقه وشي کوونه شي پراتلونکو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بالاخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل پوځیان بیرته خپل کور ته راستانه کړو. ناټو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,500 سرتیری لري. تمره چې راتلونکي اونۍ د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه او د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناټو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نه ښکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او د ناټو د متحدانو د ځواکونو په اړه ناببره پریکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څرنګه ناټو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناټو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړی شمیر ځواکونه لري، نو که چیرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې به خپل حضور کموي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبر اعلان ته د سمو معلوماتو د نو ورکولو مسله څېړو. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پر نو ویل د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما له مشر تدامیچي او مامو سره پرون یا ماموتو سره وبخي په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دواړو مشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي، احمد شیبر د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجی انوري سره مرکه کړي او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. اغلی انوري وویل
په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له شغل تدامشی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د تدامشی ځانګړی استازي سره درلودل، د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د غوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړ. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسې د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقي اجماع په برخه کې
ډیر مهم وباله او درنګ پری تاکید وکړ.
تاسو ویل چې د تاوتریخوالي د کومولو مسله هم یاد شوه. د افغانستان حکومت خو په خوار وخت تاکید کاوه چې اوربند وشي اوس څنګه؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې انسانانو وجل په دې هواد کې باندې شي او مونږ ورسو په اعتماد او آرام فضا کې خپل مذاکرات وکړو.
په نورو برخو کې د سیمې منطقې هوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوې دي. د کوم ځانګړي غونډې خبره یاد شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړی شي او یاد سې کوم بل شته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې وازې د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي پر منطقي اجماع باندې خبري وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد نوم وانخت.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري و چې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت عبدالسلام رحیمی او د غرض د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د مشر تدمیچی او ماموتو ترمنز د کتنې او د چې په دې کتنې کې پر کوم موضوعاتو خبرې وشوي نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل دغه درې ګونو قواوو یو شمیر چارواکي له قانون ځان پورته ګڼي. له دې سره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو وایي دا کمیسیون تل خپلواک دی او خپلواکه عمل ترسره کوي. دا چې کمیسیون اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې څه کړي نور حال به د فیروز عزیزی پر پورته واوري.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعات حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغیل کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسونی یرغمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې اولیدل شوې چې جوړی شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د حکومت لاس ته ولوي د خپلواکي تر پختنې لاندې راغلي.
حکومت بهفته او استقلال ته ځینور زیر سوال مبرن.
د ښاغلي افضلی په خبره سره لدی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینه او د سیاسي ملاتړ زمينه نه برابره کړي. د روڼتیا د څار بنسټ مسولانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون باندې نیوکه وکړه او ویل معلوماتو ته لاسرسي په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
در کل نظام
پټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي والی په حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي 50 سلنه رقم شوې ده او په ځینو برخو کې خموک شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسي صفر ترخه شوې ده.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي. ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دي، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
بیشتر شو او کار جدی تر شو.
تیرورس په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلی پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې لمخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وز سوی نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د غرض د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغانستان له حکومت وغوښتل چې اطلاعاتو ته لاسرسی د حق لرلو درناوی وکړي او هغه عملي کړي. د جنوبی آسیا د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیال مشر عمر وړایچ په یو بیان کې ویلي چې افغان خبریالان په نړۍ کې تر ټولو زړور خبریالان دي او په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او خپل چارې سرته رسوي او دوی ډیر له ګواښونو او د غرض له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی وړایچ په وینا د افغانستان حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې په ترڅ کې افغان خبریالان وکول شي په آزاد او له تهدید پرته خپل له چارې سرته ورسوي. د سهار اته بجې او یوش دقیقې کې دونکو د ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه درې لکه جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویورک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړې ده. ترامپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې ویل د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقه لیک کار کوي. د افغانستان د نظامي او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د ترامپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداری وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویل امریکا له افغانستانه د یو شمېر ځواکونو ایستل غواړي نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر دیارلو سوزرو پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یوه عبادت ځای غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا دیرش کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کشف کړی وو. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
ازادي رادیو اوریم. د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرونی پریکړه د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کوي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي وروستۍ پریکړه به بیا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د خپلو څېړنو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پرونۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایتو کمیسیون پریکړه نن ډېر واضح او درنه حال برخلیک ټاکونکي وي، خو داسې معلومیږي چې د شکایتو کمیسیون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیز ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړ او هغه اعتراضی موارد راجع کړل تفتیش او بیاشمیرنه ته، نو پروسه بل پړاو هم زاد غوړه کړ پیدا کړ او تقریبا نو د څه فکر وکړ چې موږ درې هفته کم له کمه نور مزرات لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیاشمیرنه بشپړ کړي د رای برخلیک روښانه شي د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رایه چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنې ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شکه چې دا یعنی به هیڅ نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه شو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوم دور ته ځي، نو دا لړۍ اوږده سوله او کدا چې دلته نه اضافه نور موږ راشي په عین حال کې دې امکان هم شته چې د تفتیش محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نور هم کدا چې د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنه او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رایو په اړه به وس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی د پریکړه به ورستی وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دې تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه فکرو پر عمل کېدو باندې باید حاکم اوسېږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال فکر د شکایت کمیسیون د چې هغه باید ورستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختلف شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لاس سلنه رایو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي، خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم پاره دوی کوي.
بیر شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر عمل ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دا ټول سوالتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا وروستۍ پریکړې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه نو د شکایتونو لړۍ خلاصه ده، دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او رسنۍ پایلې اعلان شي. دغه پاسه
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د ولسمشری د جنجالي انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په باب یې نور نظریات سره شریکول. د خبرلانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبرلانو له کورونو، کمپیوټرونو، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. دغه کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خپرېدو لپاره د یو شمېر خبریالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبریالانو د کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مزیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبریالانو اسناد او تجهیزات ګرځولې دي. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوي او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبریالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. تاکل شبه ده چې دا انتخابات د فبروري په 20مه تر سره شي. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم شغه کونکي شریف منصور وای د خبريالانو پر کورونو چاپتر انتخاباتو مخکې دا معنا لري چې چارواکي غوړي بحثونه او خبري اترې غلي کړي او انتقاد کونکي وبيروي. شغله منصور زیاتوي کچیرته ایرانی چارواکي غوړي چې راس شکارا کړي چې دغه هیواد انتخابات آزاد او بی پرې دي، نو دوی باید خبريالانو ته اجازه ورکړي چې لویر او طرحې پرته کار وکړي. شغله منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبريالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچه او نور شیان چې د وروستیو چاپو پر مهال ګرځولې دي هغه بیرته خبريالانو ته ورکړي. یو تن چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د خبريالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سر خبريالانو ته چې کورونه یې ور پلټلی دي ویلی دي چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
په ایران کې پر خبري اعلانو د ایران د رژیم لخوا د فشارونو په باب د خبري اعلانو د ساتنې د نړیوالو کمیټې د وروستیو څرګندونو په باب مو اوریدل. پام دې سره د خبرونې دوه مینیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې لرو.
الوتکه ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي.
د جون پشي بونس پروګرام کې مو پر هم دې موضوع خبرې کړې دي. اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهروي خو اوس په افغانستان کې اتنې مې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم و بلله. تدامې چې یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام د سولې ولسي حرکت غړو پرون په بغلان مرکز پلخومري کې غونډه وکړه او د سولې غوښتنه وکړه. دغه راز دغه ولسي حرکت په پام کې لري چې نن په زابل او کندوز کې د سولې په پلوي غونډې جوړې کړي. تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې وم مقام خپل کړ. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دای به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجب کې د حکومت ضد مترزینو پر یو کمپ پرون د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي او په نښتو کې لږ تر لږه 250 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې او ځین نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام مخله دي چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. له خوسته یو راپور لرو. د خوست د تریزه او اولش اهل شیر ولسوالۍ په وارس کلی کې د واده پر مراسمو د څو ورځې مخکې وسلوال برید لټپیانو سره پرون مرستې وشوې. د برید شاوخوا لس ورځې مخکې شوی او د ځایي خلکو په وینا اندرشتو لسی وګړي په کټپیان شوی. له خوسته د ازادي رادیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د مرسته د ویش په ځای کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مشرې محبوبه سعادت آزادۍ راډیو تول په دې مرسته کې هغو کورنیو سره چې د غړو شمېر تر 2 کسانو لږ وي د 14,000 او چې 2 کسانو ډیر وي د 8,000 افغانۍ په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دې مرسته کې هر کورنۍ لپاره ډیر لږ قلم خوراکي توکي ورکړل شول.
اگر دا کم دی بیا هم دومره دي چې یو څه مرسته به وستر وشي. نور مؤسساتو نه موږ هیله لرو چې په دغه برخه کې د رقم ملکی کسون چې زخمین کې متضرر خلکو سره دی په خپل برخه کې همکاري وکړي.
عزیز الرحمن هغه ځوان دی چې د واده په مراسمو کې ټپي شوی وو او سناتور په نوم یو بل حق کسته چې د صبره یو ناکام کړي څخه په دې شپه یاد کړي ته ورغلی وو او دا صحنه په خپل سترګو لیدلی. دوی وویل هیڅوک باید ولسی وګړو خوښۍ په ویرونو بدلې نه کړي.
دا ډول په هیڅوک تر سره کوي باید دې ډول په خینه مخنیوي وکړي بل مسلمانانو ته ضرر ونه رسي.
کوټا کې نو سوم ټانګ ټونګ دراب دروب شروع شو بس پر وژلې وشولو په دا کې مو دوه زخمیان شدید کې وو چې یو مې د خکینې زوا وو بل چې د کوم کور کې ځای موش پاوا یو زخمی دی دغه کې وو.
په خوست کې د معیوبینو مشر سید محمد نگزاد بیا له خلکو وغوښتل کچیرې د دوی په سیمو کې داسې ولسی وګړې وي چې په روان مریض کال کې په امنیتي پیښو کې ټپیان شوي او یا یې د کورنۍ کوم غړي د لاسه ورکړي وي او مرستې نه وي ترلاسه کړي نو د مرستې په خاطر د معیوبینو امریت ته ورولي.
بعضې کورنۍ دي چې هغه بې سرپرسته پاتې شوي دي، څوک نه لري او سرپرست نه لري چې دوی ته د ولایتي دفتر وښيي او ځای وښيي. نو د نورو ورونو نه مداخله ده چې په دې ارسا کې د موږ سره کومک وکړي او د مؤسساتو نه هم د اله ده چې په دې ارسا کې د موږ سره نور همکاري وکړي، نور کومکونه وکړي. دوی زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل کچېری خلک د خپل امنیتي ادارو سره همکاري وکي د دا ډول ډیرې پیښو مخاني ول کې د لایشي د خوځ د ترزی او علي شیر ولسوالي چې د خار په شمال ختیځ لوري کې د کرخ په اوګدو کې پراته ده یو شمیر سیمې ناامن دي او ځینې وختونه پکې امنیتي پیښې رامنځته کیږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په 2019 کال کې د ملکی تلفات په اړه خبرې کوو و باورې چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي، عوامل یې څه وو، او دا چې څنګه کې دیش پر روان کال کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څنګې له مرستیالي اغلې ملغلری معیار سره بحث کوو. تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې یو راپور د ملکی تلفات په اړه خپور کړی دی، د دغه راپور په اړه راته ووایه چې څه پکې ویل شوی.
مننه. لومړی غواړم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یې. په 2019 میلادي کال کې د کمیسون موندنې ښیي چې 2019 کال پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول شپږ اتیا زره او اته سوه او درویشت تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. مجموعا چې له دې څخه اته ویشت زره او نه سوه او نه اویا تنه یې وژل شوي او اووه پنځوس زره او اته سوه څلور څلوېښت تنه نور ټپیان دي. چې دا شمېره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده او امکان لري چې داسې ډېر تلفات او پیښې چې کمیسون ته مراجعه نه کړي یا کمیسون کې ثبت شوي نه وي، چې دا شمېر کولای شي چې لا زیات کړي. په 2019 میلادي کال کې که څه هم افغانستان د ملکي وګړو لپاره یو خونړی کال و، په دې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې وې، د کال په لومړیو درې ورځو کې تاوتریخوالی پېښ شوی و او د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې وه. خو له نیکه مرغه د 2019 میلادي کال په څلورمه ورځ کې بیا له دواړو خواوو څخه تاوتریخوالی د پام وړ کموالی موندلی چې ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی شمیرې ښیي چې په 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د برید له امله ملکي مرګ ژوبله اووه فیصده او د دولتي ځواکونو او د افغانستان د دولت د ملاتړو لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله څلور څلوېښت فیصده کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په وروستیو درې میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2293 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال په وروستیو درې میاشتو کې ټول 3128 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي وو، چې د دې دواړو مقایسه دا ښیي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په وروستیو درې میاشتو کې فیصدي کمه شوې ده، تقریبا اته دېش فیصده کمه شوې ده.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر 2019 کال کې سره لدې چې د سولې خبرې هم روانې وي، بیا هم ډیر ملکیان په نښه شول. په دغسې مواردو کې په نوره دنیا کې چې کله د سولې خبرې کیږي یا په نور مواردو کې داسې سوي، هڅه کیږي چې هغه کشمکش یو څه راکم سي. د دې لپاره هم هڅه کیږي چې ملکیان ته تلفات ونه رسیږي. خو ولې په دغسې یو حالت کې چې هلته کیدای شي د سولې خبره نتیجه ورکړي، دوی جنگ ته زور ورکړی او له دې سره ډېر زیات ملکي خلک وژل کیږي؟
لکه څنګه چې ما وویل، خوشبختانه په د 2019 کال په اخر درې میاشتو کې کله چې د سولې خبرې روانې وي او تر اوسه روانې دي، دغه کچه راټیټه شوې ده.
خو تر هغه مخکې خو ډېر وو، یعنی د تېر کال کې ډېر زیات خلک وو.
بله، تر هغه مخکې ډېر وو، خو خوشبختانه دا یو امید موږ ته راکوي که چیرته سوله وشي، دواړه طرفونه هغه د جنګ قوانین مراعت کړي، نو دغه کچه لا هم ټیټېدلی شي.
لا جنسیتی اړخه که په دې مسلې وغږیږو، مثال د کوم عمر خلکو ته یا د کوم جنسیت خلکو ته ډیر زیات تلفات رسیدلی دي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ریپورت کې د ښځو تلفات، د ماشومان تلفات او د نارینه وو تلفات چې څومره دي فیصدي ټوله ذکر شوې ده. چې په دې راپور کې د ښځو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې نه 904 تنه خزي قرباني شوی دي مجموعا چې 202 تنه خزي مړې او 602 تنه خزي ټپيانه شوی دي په ملکی تلفات کې چې په 2013 میلادي کال کې د خزو ټوله ملکی مرګ جوړل 912 وه چې 2655 وژل شوی او 655 ټپيانه وي 2019 کال ملکی مرګ جوړل د خزو او د 2013 کال ملکی مرګ جوړل د خزو کله چې موږ سره مقایسه کړو نو دا درې اشاریه درې اتیا فیصد په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې زیاته شوې ده د فیصدی او د ماشومان مرګ جوړل په ملکی تلفاتو کې لابا د مرګ په 2019 میلادي کال کې د 2013 کال په پرتله د نظامی چلندونو په پایله کې د ماشومان د مرګ جوړل کچه هم یو څه زیاته شوې ده چې په 2019 کال کې د ماشومان ټول مرګ جوړل 2650 تنه و چې 403 تنه مړه او 2215 تنه نور ټپيان دي په داسې حال کې چې دا شمیره په 2019 په 2013 کال کې ټول ماشومان 2690 تنه و چې 318 تنه وزل شو او 2320 تنه ټپيان وو او د نارینه او ملکی مرګ جوړل په 2019 کال کې مجموع شپږ زره او 315 څلوېخت نه ده چې دغه جمله څخه 1910 تنه وژل شوی او 4900 تنه ټپيان شوی دي په داسې حال کې چې په 2013 کال کې د نرانو ټوله ملکی مرګ جوړل 1908 تنه ثبت شوی و چې دا فیصدي 2019 کال نسبت 2013 کال ته 10.4 فیصد کم شوی ده
په کوم ډول پیښو کې ډیر تلفات ملکی خلکو ته رسیدلی
ملکی تلفات او د ملکی وګړو مرګ جوړل د دې عاملین مختلف عاملین دي چې کولای شم تاسو ته ووایم الله وسلواله شخړو څخه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښایي چې په 2019 میلادي کال کې د ملکی مرګ جوړل یو یا فیصد د طالبان له ډلې خوا ده او 15 فیصد د داعش له ډلې خوا ده 14 فیصد د دولتي ځواکونو او د افغان دولت د بین المللي ملاتړ له خوا پیښ شوی دي او د 9 فیصد ملکی مرګ جوړل عامل نه دی معلوم چې څه ده مختلف عاملین لري لکه د ځای په ځای شوی ماینونو کارول چې د سرک د غاړې ماینونه دي مقناطیسي ماینونه دي او د ځمکني نښته او جګړې له امله د ملکی مرګ جوړل منځته راځي همدارنګه ځانمرګي بریدونه دي چې په 2019 کال کې د ځانمرګ بریدونو له امله پیښ شوی ملکی مرګ جوړل د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15 فیصد کم شوی ده خو بیا هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون موندنې ښایي چې د دې بریدونو په پایله کې د قربانیانو شمیر 1502 تنه ته رسیږي او بل عامل یې راکټي بریدونه دي چې دا هم یو له هغه عاملونو څخه دی چې د ملکی مرګ جوړل سبب دی او عامل دی او بل عامل یې کدای شي چې مخایز وژنې او ترورونه وي دا هم یو له مرګ جوړل عامل څخه دی همدارنګه ولای شو چې د دولتي ځواکونو هوایی بریدونه شپینی عملیات هم دي دا له عاملونو څخه دي چې د ملکی مرګ جوړل سبب ګرځي
نو دا چې په 2019 کال کې ملکی تلفات ډیر وو څه باید وشي چې په 2020 کال کې دغه تلفات کم وي
زه فکر کوم موږ هیلمند یو چې اوس د سولې خبرې روانې دي او ان شاء الله د جنگ دواړه طرفونه وکړای شي چې اول دا خبرې یو خف پایله ولري او هیلمند چې سولې راشي نو زه فکر کوم چې دواړه طرفونه د جنگ قوانين مراعات کړي په هغه ځای کې چې ملکی افراد د اغل عملیات تر سره نشي همدارنګه دولت د شپینې عملیات کې یا په هوایی بریدینو کې په دې کې ډېر اساس اوسې ترڅو ملکی خلکو ته زیان ورسېږي مخالفین مو هیله دا چې کله دوی په جنگ کې داخل دي جنگ کوي نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکی افراد ته ضرر ورسېږي
ډېره مننه
چاندې اوسې مننه له تاسو څخه
درنو ریدن کو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته موړند کړه در بلې ونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. لانسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورون په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیاری د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړي. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کیدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښې ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې، یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویر سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیارې څخه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا بچیانو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لګه کم په هوایی هغه کې تیره کړې فضا کې. نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلمه، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو، یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښته ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او و 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزې سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي دا زموږ د پاره نو یار دي. دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې، او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی.
که څه هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټ الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پوښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته غوښ شي:
توی چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیارا څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، و هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپل د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانتا سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانتا سنف ده، هلیکوپتر ده، زانتا سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنوم ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تا لری چارتر سوی سیغا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سیو وی ای پیو سالونو لری
بله.
ده مشخصاتی وی
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسی وی
بله انجن یو بخش ده اقزانت انجینیر لری رادیو بل بخش ده سازانت انجینیرلری بدن زانت انجینیرلری بنان مقدار پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیاخه آمادگی نیسی
بله کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دسته آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کو پیلوت معاون پس فتر سر پرواز
که که در توایی چه خطر سره چه وقت مخکی گی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دار رو سره
بله.
بنان امیش وایی سی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوه که ده تکنولوژی دوم را مخیط لاله ده سی عمری تشویش ور نده
بله آسمان و ریزی کنه لدو سره کل مخکی گی تایره نیچ که اولای چی زرکینی اغا بنو امال تا گرزی تر تو چی لار پیدا کی؟
اصلا هر تیاره سیستم راداری لری آقا ورید سیخ بندی لری خطرناکی دی آقا کپتان خپل خط سایر وقت چکیی لی مقدماتی مسافه نه دا وز دیر عادی دنو
کدی خپل اولینی پرواز کی سرات وکره کلمو چی پرواز کهو چنگ وی ورخطا وی کنه
دیر جالبه دا وز دا کمربند دیو چه تغییر سرایی بود و ما لاس نور ورد و ما ویلیس که دیسی او خویگم
بله.
او هم او بلیگم و در مواتر دیر امقی وقتی و خاطره بود نو اغا اول حالت دیو چه دپریشن لانی
تاسی چه دیر امور لزمکی نا پاواتی روی چوم رستدی که دی چوم رخسته که دی
یو ترانسپورتی پیلوت خوب تیره که پرواز که اغا دی وجود جگ کالوری لاس ور که نو در خپل کسالات در مک یو رسک فزان منالیو پیلوت هیچ چه نلری پیلوت حتی تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت تا یو معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سیو بس آقل تا تپای ورطا مشخصه کرده
درنو دوستانو الوتکو تا دا تاریخ با بیلا بیلو دورو که زیاد زیان واوخت چاو سوزولی چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خي چاري
چرته د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته ده چرته د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته ده او سرچیت نظار کی هغه ځوان چرته ده جنازو کې قتل عام شوق کنا ظلم د جمعات په درو با مشوق کنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوق کنا تاسو د اړتیا ویلو توان چرته وې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دې